طالبانو بیا را پیدا کېدل خلکو کې اندېښنې او پوښتنې را پیدا کړې دي. داخله وزیر وایي پوز د جنگ مکمل صلاحیت لري، مګر ریاست غواړي طالبانو سره د آئین په چوکاټ کې مذاکرات وکړي. شمالی وزیرستان کې د تشدد وروستیو پیښو نه پس د ډیری اسماعیل خان پولیس وایي چې په یوه کاروایي کې دوه ځایي ترهګر وژلې دي. بل پلو د بلوچستان د زلی خوزدار په ښار بمی چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان په ائتلافي حکومت تور لګولې چې ګنې د پی ټی آی او پوځ ترمنځ د اختلاف پیدا کولو سازشونه کوي. دا په داس حال کې ده چې د عمران خان سیاسي ملګری شهباز ګل د ریاستي ادارو خلاف د عوامو د راپارولو په الزام گرفتار شوی دی. او د امریکا پخوانی صدر ډونالد ټرمپ دا وکړي چې ګنې په سیاسي توګه ځورول کیږي. دا داوا پس د هغه مخې ته راغلی چې اف بی آی د ټرمپ د استوګن په ځای چاپا ووهله. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. دا وخت په خبر کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمی یوه بجه ده. د وی د دیوا د خبری خبرونه په دې برخه کې زفواد لامی ساسو کور به مهله د خبرونه تر پای پورې زمنګ سره مل پاتې شي. د خیبر پختونخوا په سوات او د بردیر په سیمو کې د کل ادمه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلی د بیا را څرګندېدو او د غځای د خلکو د وروستي خبرو په اړه اندېښنې زیات شوې او بلړخته په وزیرستان کې هم ځای خلکو د وسلوالو د ځواک منیدو او د ناامنۍ د زیاتېدو په ضد احتجاجونه کړي دي. دا چې د خیبر پختونخوا په شاوخوا سیمو کې د ټي ټي پی وسلوالو بیا را څرګندېدل او پیاوړي کېدل څومره خطرناک مسله ګرځېدلی شي او د دې پایله به څه وي، په دې اړه مخکنی خبرونه کې د ډیوت څېړونکو اسماعیل خان خپل نظر شریک کړی دی چې دا دی بیا یې هم له تاسو سره شریکو.
د حکومت دغه خو په دې فلل دغه دې وکړي چې یو هو دا تاسو خبر په خپل ځای باندې ټکټه دا تقریبا حکومتی زما کوم معلومات کې دا شی وای چې تقریبا د یو میاشت نه دا شی راپورونه چې کسان افغانستان د لارې بیا دیر ته دیر نه بیا سوات تر وړي دي او د دې ځای په ځای باندې لیدنه کته نیم شوې. بیا پکې د پدیر کې د پی ټی آی چې کوم د صوبای اسمبلی وړي دي په دغه په دغه باندې بیا یو بریټ شو تاغینه دا دغه شروع شول چې س دلته واقع د دار پهونه ساسې بيزای لري او بیا دا غرنګي ډلې مختلف ځای په ځای راځ کار کېدل وسلوال ډلې ګونه په شتون کې راځ کار کېدل. نو دې نفس بیا دا دغه شروع شو دا لټون شروع شو دا بیا چې تاسو دا ویډیو کوم اړه تاسو اشاره کړه دا چې دا غرنګي ویډیو چې راغله دا کسانو نیولې شول د دې سپی پټي او زخمي شو دا مغه د لټون یو د او چې یار دا ګروپ دی دا چرته کی دی لکه دا سپکارا د غوادي ډول باندې چرته کی پزای په ناس نو نه دا څه منطقه دا کړو خو دی به ګرځیدل را ګرځل یو زبل دل کېدل به وبل زلی دل کېدل نو غي نه پس اوس حکومت ته کړې دی اوس زما چې څومره معلومات دي د حکومت خپل دغه دی خو دا خبره حکومت دا خدا خبره کیږي چې دا کسان چکل اور بندو شو د طریقې طالبان پاکستان سره نو د ټي ټي پی د سوات دا خدا کسان د شوې دي لکه نورو منطقو کې یا په نورو په ضلعو کې په داسې دغه دي شوې اور زو کې داسې را پورونو چې تکیم څه کسان راغلي دي او مومند باجوړ خیبر یا دا رنګ نور څه کم قبضه کې د طریقې طالبان پاکستان دلته کې د مختلفو ګروپونو دغه حالت دار غنوم شوی دا صرف د سواد د طالبانو داړه خدا سکسان دی ډاکټرل او دا خبره بدلته کې دی بم چې دا بدی وی چې موږ د طریقې طالبان پاکستان د مشرانو سره دغو او تاسو چې اوس کم دا د وګوره نو نن طریقې طالبان پاکستان داړه خو چې کم بیان راغلی دی کوم د ویل شوی دی چې دی دا چې کم بریچ شوی دی په دیر کې د تحریک انصاف په دغه باندې هغه سره د دې سره د تعلق نشته. خدای هم ویل دي چې دی به د دې تحقیقات کې لټون به کوي او په واقعتن څه کسان په کوم ډول به مؤاخذه کوي. نو دا اوس دا یو داسې مسله ده چې په دې باندې د حکومت دغه دی البته د حکومت دا لکه داسې ده چې دا بعضې اندېښنې دغه چې کوم دي دا اگزاجریټډ دي د مبالغې سره تعلق لري. کسان دومره نه دي څومره چې ویل کېږي کسان دومره راغلي دي په دغه شمېر ډېر زیات کم دی په څومره ګروپونو کې چې راغلي دي او څومره دي اوس هم د دې خلاف دي وایي چې پاک کسان لګیا دي ګرځي ته دغه کې چې دي کم کمزې دي کې کم ځکې دي او پسې لټول کې او پسې ګرځي. نو زما خپل لغه دا دي چې اندېښنې واقعتا د ځکه چې په خواد کې دومره مدب داسې خبرونه راغلي یا په دیر کې دارنګه ستپې خنو وشوي نو دې سره تشویش ضرور په خلکو کې پیدا شوی دی او عام ولس کې پیدا شوی دی. پاکستان کې چې کم روکن دی د صوبای سمبلی ای دړه او تیرې کې دوام په دې اړه په دغه شوی دا چې په دې باندې بحث شو چې دا څه حالات روان
په مرکزی حکومت هغه پړوره چې صوبای حکومت او مرکزی حکومت ذمہواری جوړي د صوبای حکومت جوړي کې دغه تپوس چې کوم سیګ دغه ذمہواری اوسيږي خلک کې د تشویش زیاتیږي د دې ذمہوار دیسو
دا څه دي چې ګوره د قانون د آئین د دستور د لاندې د امنیت د مسولیت چې کوم دی هغه د صوبای حکومت دی ټیک خو هیڅ شرط نشته دی. سیاست کول خو یو خبره ده چې دا د چا په وجو خصوص شو حکومت دلته کې د تحریک انصاف دی خپل غړې پکې اوس نور دی کسان پکې مړه شول یو د صوبای سمبلی د خپل ګوند هغه پکې ژوبل شو په هسپتال کې پروت دی نو مسؤلیت خو دې کې په شک نشته دی. البته یو مسله چې کومه ده هغه دغه ده چې په بره سطح باندې خبرې ترې روانې دي د طریقې طالبان پاکستان سره نو که څه پالیسی مخې ته راغلي دغه لاندې نه د چا سره دغه شوې څوک ته خبر نه دي چې فیصلې څه شوې دي پولیس ته دغه نه دی خبر نور څوک د دې نه خبر نه دي. نو ځکه دا مسله اوس زما خپل خیال دی چې اوس ته خبره کیږي چې د مرکز کې چې کوم نېشنل سکیورټي کمیټي د پارلیمان د قابل سلامتیا کمیټه د پارلیمان له دغه کې د شغل د پنځو ورځو کې روبل لشي او په دې موضوع باندې به خامخا خبرې کیږي نو بیا کې دي چې دا غنه پوسټ حکومت تاړه خبره مخې ته راوځي.
صحیح ډیره زیاته مننه کوم اسماعیل خان صاحب د وخره کول معلومات.
یا هم په خیر اغلی ده توندلار وسلوالو د بیا پیاوړی کیدو په باب اندېښنو زور اخیستی دی او کسام په ځایی رسنیو کې په پا پاکستان کې په دې اړه باندې ډېرې خبرې نه کیږي په سوشل میډیا باندې مګر ډېر تود بحث را پارولی دی او دې اړه باندې به خبرو ته دوام ورکړو. د پروګرام په دې برخه کې پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف را سره دی چې پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم څانګې استاد دی او په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرو ډلو په اړه یې وخت نا وخت په مطبوعاتو کې لیکنې هم کړې دي. ډاکټر صاحب عرفان اشرف ستړي مشې پروګرام ته ښه راغلی.
ډیره مننه کوروان دي.
سلامات اوسئ. اوله پوښتنه مې دا ده چې پاکستان کې د غیر قانونه ګرځول شوي ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه اوس د قبایلي سیمو د وزیرستان علاوه په سوات کې هم هغه لیدل کیږي او په اړه باندې خبرې شوې دي. څه علتونه یې تاسو ښکاري چې طالبان ولې بیا راڅرګندېږي په دغه سیمو کې په خصوص په دغه پښتنو سیمو کې بیرته رامنظم کیږي؟ علت او وجه څه ده؟
ګوره چې زمونږ سکم ته زیانګار وي یا زمونږ کم خلک وي هغه اکثر څه طالبانو ته کله نظر لري هغه ته یو ډېر علاقائي پرسپیکټیو کې یا نظر لري او غنی کدا بس یو ځل راپاسي دو بیا سو کله خاموشو بیا راپاسي دو نه دا به تاسو د نړۍ موجوده سکم صورتحال دا د ریجنل سیمایز صورتحال دا او بیا لوکل صورتحال دا کې ګوري. دا طالبانایزیشن د نن پیداوار نه ده. دا د حکومت پالیسیو سره تړلی یو داسې ایشو ده چې څرته په شلو کالو کې بالخصوص او څرته پنځوسو کالو بالعموم ده تاسو داسې ګوري. دا اوس هم طالبان څه کله پاکستان د دوی په ضد باندې په دا زمشده فاټا کې کله هم ګامونه پیل کړلو نو اغی بو داسې نو ز طالبانو بو لیډران مړی دو یا د اغی په خلاف بو داسې زورور اقدامات کیدو خو کوشش بو دا او زیات تر زموږ د فوجي عملیاتو سدې دیکه کی او افغانستان طرف ته الټا عملیات والته کې حکومت د نیټو فوزونو الته کې هغه ټیم چې کوم د اشرف غنی هغه نه پیل د کارځي د کابل حکومت اډمنستریشن د اغی فوزونو نو دا طالبان بو د پاکستان نه لاړو الته بیا د هغې خلاف جنگ پیل کړلو دا ختم شوی کله هم نه او دا داسې هم نه داسې کو نه دا بس کابل نه ایک دم راغلو ولې سلته کې امن زوایری خلاف اٹیک وشولو نو سلته کې ځای نشته نه دې سلیپنگ سیلز دلته کې هم تاسو کا کتلی دا سکوم گٹ تا پیو چار دا او شیری درا دا د سوات سرا سکوم بر دری دی په دې کې د ټی ان ایس ایم سکوم ایلیمنٹس او یا داسې عناصرو دا نوم نساو نوینه پس سکوم د دلته کې مشته شوی وو دا سلیپنگ سیلز دا نو وایم سه هر وخت به لکه برسر پیکارو خو سه حالات واقف شي دا بیا روزی دا څټ ته وخت کې سکل پاکستان ضرب اسد پیل کړو 2014 نه پس نو دا واقعي سه ډیر افیکټیو اپریشن په دې حواله وو صدکه اگر چې طالبان یا ٹی ٹی پی سکوم دا د اغه ختمونه مقصد سنو خو ٹی ٹی پی په دې علاقې کې پر خودنم نکولا نو هغه سو کړو سب افغانستان طرف ته پوش کړو په زرونو خلکو به الته کې کتا سو ګوري د کابل اډمنستریشن د هغه خلاف ګامونه وکړو نو دوه درې زره خلک د ٹی ٹی پی نیول شوی وو کله سه طالبان راغللو په 15 اگست کې هغه وو درو ورځو کې درې سلور داسې جیلونه د کندهار جیل د پولی چرخی جیل الته کې بل د جیل اوس هغه
هغه د پروان یا د
درې جیل هغه نه تقریبا درې نه سلور زره پرې سکوم ٹی ٹی پی غړي دی هغه رها شولتنه نو صرف دا ویلن غواړم سګوره دا مسلې په دلته کې ډیر وخت نه روانې دي دلته کې د دوو ریاستونو دلته کې برداشت د طالبانو لپاره به تاسو وګورئ چې بیا هغه سکم د ٹی ٹی پی خلکو هغه په افغانستان کې او پاکستان دلته نوې سمون مذاکرات کوو د دلته ولو ولې رولې هغه د افغان طالبان حکومت کني شبکه ده د هغه زورو نو هغه مذاکرات روانو نو اوسم سکم په سواد کې کوم د اهل زلي روانې وې دنه پهله تاسو یاد شو په وزیرستان کې کافی ټارګټډ اټیکس شوې دي مو ولې هره اوس درې سالور پینزو مشتونه وزیرستان کې ټارګټډ اټیکس روان دي څو پیدا
ډاکټر صاحب تاسو هغه خپل نظر څرګند کړ مننه خو اوس خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا د القاعده یا د داعش غوندې ډلو مستقبل تاسو څنګه ارزوي
مستقبل خو ګوره شته دا ولې څه وجه دا ده الته کې القاعده هم شته تاسو وکړو سورز پیله د القاعده مشر په کابل کې وجل شولو امدغه شان کووره داعش هم د یو ان رپورټس مطابق افغانستان تقریبا په هر صوبه کې د داعش حکومت دا سیل شته دي همدغه شان کزو ایم څه طالب حکومت څه سوره پرې افغان طالبان په افغانستان کې یو سټیټ نه پرېږدي التکه یو نظام نرولی سیاسی نظام سے خلق تصور کی نو پد بنیاد بنے وہ جگڑا دوامی وی التب ملیٹنسی دوامی پا افغانستان کے د ازبک عزت پشتائی ملیٹنٹ د عرب عزت پشتائی التکه د یو افغان عزت نشتا دا سوره پر د افغان طالبان د افغان خلق عزت نہ کئی واغی نہ اغی تزینا یو سیاسی مبارزان پیل کئ نو دغه ټول ډیپندنس په پترخګرو باندې نو افغان طالبانو ته بو کومک ته پارات القاعده هم ضرورتي افغان طالبانو ته کومک ته پارا د اغه طالبانو هم ضرورتي څه کم په چین په خلاف برسره پیکار دی یا وستی شام ملکونو برسره پیکار دی په د حالاتو کې بو بيددا ګورډي ملکونه هم په افغانستان کې اغه چارې پیل کئ لکه تاسو وکړو څه او مې زوایری باندې اټیک څنګه وکړو افغانستان بو ډیسټیبلایزي افغانستان بو څوک منینا رسمي توګه باندې څه نه مني افغانستان نو یقینا افغانستان کې کله هم
امن نشي یو یو روسي پښتنه ډاکټر صاحب وزیرستان کې د شپږ ویشتو ورځو راهیسي احتجاج روان دی په دې کې هم د طالبانو د موجودګۍ په ضد غټ احتجاج شوی دی او دغه رقم ولسی احتجاجونو یا پاسونونو ته تاسو په نظر ګورئ آیا دا به کامیاب شي څوک به د دوی غږ واوري او کنه
او ری دل خو به ضرور زکه شي مسله دا ده چې امریکای تک نه پهلا پره 15 اگست نه پهلا پره زمون ټولو غټه مبارزه دا و چې یره په افغانستان کې جنگ ده د دې وجنه پاکستان د هر څه کوي طالبان هم د دې وجنه دی او په افغانستان کې چې امریکا لاړ شي افغانستان کې به امن شي پاکستان کې به امن شي یو کال وشولو دا مبارزه فلاپ شو. پاکستان 2700 کیلومتر بار ولګولو فینس، هغه نه باوجود هم طالبان په سوات کې دي، په وزیرستان کې دي، په کابل کې دي، په کونړ کې دي. نو صدا نه ختمیږي، نو خلکو د پاکستان په سټیټ باور هم ختم شو. نو اوس پاکستان سټیټ او ریاست هغه ته وایم زمونږ طالبانو په ضد ګامونه ورکو ویچتو، هغه وی سي نه موږ سره کې دی، موږ ته ثابت کوي صدا اوس افغانستان کې کا طالبان دي، هغه نه باوجود بیا ولې زمون په علاقو کې ټارګټ کلینګ دا. نو خلک په داسې اني سره منی نه سره پر سټیټ اغه ته د پارلیمان د لاندې نه د قانون او د آئین د لاندې نه یو لار ټکه ده ونه کی اوس پورې څه هم کیږي. تاسو نه ما نه پہلا اسماعیل صاحب اغه ویلو چې چاته پته نه لګی چې په افغانستان کې څوک چا سره مذاکرات کوي. یو سی 130 لارډ شي مشران بوزي او د پاکستان واګداران سکون دي الته کې په کابل کې کینی او طالبان سره مذاکرات وکي او بیا راشي زموږ دا د فیصله وکړي. نو عام ولست خو پته نشته، څه سورو پر عام ولست پته نه ای، پارلیمان ته پته نه ای، دا آئین د لاندې د قانون د لاندې د خبرې نه کیږي. خلکو کې بے ارتعاشی، خلک بے چینی او اندغه سم مظاهره وګ روان دي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب عرفان اشرف چې وخت مو راکړ او په پروګرام کې راغلی، خپل نظر مو را سره شریک کړ. آباد اوسئ.
شکریہ.
په سوشل میډیا سوات او وزیرستان کې لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان وسلوالو غړو د واپسی د خبرو مخې تراتلو نه پس د داخله چارو وفاق وزیر ویلی چې پوز د داسې تنظیمونو پر ضد د جنگ مکمل صلاحیت لري، خو بیا هم ریاست غواړي چې د طالبانو سره د آئین د چوکاټ دننه مذاکرات وکړي. په سوشل میډیا هم د طالبانو د بیا راتګ خبرونه پاکستان کې په ټاپ ترند روان دي او خلکو په ټویټر پوښتنې کړي چې آیا د طالبانو د بیرته راتګ مطلب یو ځل بیا سیمه کې ترهګری خورول دي؟ په دې اړه نور تفصیل تاسو ته زموږ خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویل دي پاکستان پوس تحریک طالبان پر ضد د جنگ صلاحیت لري، خو ورسره خبرو ته هم تیار دی. یو بیان وروستو یو شخصي میډیا سره خبرو په وخت د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د دې تپوس څه جواب نه دی ورکړی چې سوات کې د طالبانو لخوا د پولیسو او پوست چارواکي تختول شوي دي او وروستو د جرګې له ذریعې بیا خلاص کړی شوي دي. خدای ویل دي ریاست به دستور شوکټ دننه لا قانون ګرځول شوي طریقې طالبان سره مذاکراتو ته تیار دی. رانا ثناءالله وی پوس داسې تنظیمونو پر ضد د کاروایو صلاحیت لري او طریقې طالبان اوس کمزوری شوي دي.
وہ غائب وہ ضابطے میں آتے ہیں ان اکارڈنس ود لا تو ٹھیک ہے، ان کو موقع جو ہے وہ دیے جانے کی ایک جو ہے وہ بات پارلیمنٹ میں بھی کی ہے.
کورونا چار وزیر وائی کچر دا طالبان وسلہ لڑکڑی بیا پارلیمان هم ویلی دی چې ورسره د مذاکراتو شي. حکومت طالبان د خپل ماشومان او زنانو سره واپس راتل غواړي نو راتلی شي. رانا ثناءالله د بیان پاک سره ملکې د وزیرستان نه د کمی اسمبلی غړي محسن داور ویلی دی سوات او وزیرستان کې طالبان بیرته واپس را روان دي، خو نه ریاست په دې څه وایي او نه میډیا باندې په دې حق ته څه خبر دی.
دونه زیات د فعالیت مظاهره غي کوي، یاره ورځ ټریبونا کوم کوي، یاره ورځ خودکش هم کوي، خلک هم وایي ټارګټ کلینګ هم کوي. او دا د پرون نه بل ورځ په مټ کې کوم وو شو هغه تاسو ټول ولیدل. نو خبره بنه دي دا چې دا خو دا پروجیکټ طالبان چې موږ ته وایو د غي د ختمولو یا د دې ریجن متعلق د خپل پالیسۍ د بدلولو فلحال لا فیصله نه کړې، اراده مت فلال نه ښکاری. نو دغه شان دا وجوهات چې دونه نرمه رویه ده او وسره وسره چې څونه پرده ده زنانو خبره کوي، د ماشومانو خبره کوي، دا ماغه یو روټین سټیټمنټ دی چې بارا د دې د چترې لاندې اغي ځان ته د مذاکراتو جواز جوړوي. نو چې د دې خبرو خیال مساتلو
په ټولنیز رسنیو تحریک طالبان سره مذاکرات او طالبانو بیرته د سیمو ته راتګ باندې سخت تنقید روان دی. او پاکستان یو پخوانی سفیر ظفر هلالی په ټویټر لیکي ریاست او طالبانو ترمنځ مذاکراتو نه پس داسې خبرونه دي چې 400 نه 500 پورې طالبان بیرته پاکستان ته راغلي دي، خو اولس دې نه بې خبره ساتل شوی دی. آیا د طالبانو د واپسې مطلب یو ځل بیا په پاکستان کې ترخګری ده؟ په ټویټر ځینې خلک د پاکستان میډیا نه هم دا ګیله کوي چې وزیرستان ملکن او دیر کې زرګونو خلک د طالبانو پر ضد احتجاج لپاره بهر راوتی دي، خو په میډیا په دې حق لا هیڅ خبر نشته. د لاقانون ګرځول شوې طریقې طالبان وسلوال غړو بیرته راتګ خبرونه داسې حل راغلي دي. تیر کال د اکتوبر د میاشت نه پاکستان ریاست او لاقانون ګرځول شوې طریقې طالبان ترمنځ مذاکرات روان دي، او د مذاکراتو په حق لا پوز دو ځلې د پارلمان قومي سلامتیا کمیټې ته بریفینګ هم ورکړی دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
همکار اغلی دا وی وی دی ودا په شمالي وزیرستان کې د ورستیو د تشدد نه ډکو پیښو ورسته په ډیری اسماعیل خان کې هم د تشدد د تازه پیکي رپورت ورکړی شو دی. د ډیری اسماعیل خان پولیس ویلي چې په یو کاروایي کې دوه تنه ځایي ترهګر وژل دي. د دې پیښې جزئیات او همدارس په شمالي وزیرستان کې د نورو امنیتي پیښو تفصیل سیمه کې د ډیوه خبريال عدنان بیټنی په مخکینی پروګرام کې نصر الله خان سره شریک کړی دی چې تاسو پام یې بیا اوریدو ته راګرځو.
مهرباني. ډیر اسماعیل خان پولیس وای چې نن سهار د کلاچی تحصیل پټکواړه سیمه کې د دې پولیس غشتي پټه په معمول غزمه وا او د محل پیډز شي او تر هغه وروسته بیا د علاقې ریسرچ اپریشن شروع کړی شوی دی چې په دې کې ورسره پوزي سرتیرو هم برخه اخستا او د دې دوا کې چې په دغه عملیاتو کې دوا مشکوک یا شکمن وسلوال چې دی هغه وجل شوی دی او دا وای چې د ولکې څخه وسله او نور مهمات هم ترلاسه شوی او دوی ویلی چې په ورستۍ کې دغه کسان په هدفي وژنو او دغه سیب امنیتی عسکرو او پولیسو په بریدونو کې هم ککړ پاتې شوی دی، خو له آزادو سرچینو دغه داوه تر اوسه څه سپینوي نه دی شوی.
صحیح ادان بیٹری سے پدې 2023 کال کې بل ورځ هم په شمالي وزیرستان کې خودکش حمله یا ځان مرګي بریج شوی او د پاکستان سلور پوځي عسکر پکې وجل شو. آی ایس پی آر دا بیان جاری کړو پدې کال کې څومره بریدونه شوی دي په 2023 کې او د دې ذمہواری بیا څوک اخلي؟
په شمالي وزیرستان کې تر دې مهاله پورې څلور ځلمرګي بریدونه شوي دي او د دې ځموارې تر اوسه پورې چاڼ دي اخشتي او دغه ځتره بیا د میرالي سیمه کې شوي دي او ورسته بیر چې دي هغه دوه ورځې وړاندې میرالي کې شوی او د پاکستان پوز ویلي په دې کې د پاکستان پوز څلور عسكر چې دي هغه وژل شوي دي. دغه سي چې کوم د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شهید علي هغه پر ورسته ویلي په شمالي وزیرستان کې نږدې چې دي سش کل تر اوسه پورې دریش په تو هدفي وژنه پیښ شوې او دغه سي ورسره په علاقې کې چې دي په امنیتي عسکرو باندې هم بریدونه شوې دي چې په دې کې دوه جلوېش پورې عسكر چې دي هغه وژل شوې دي.
صحیح ادان بټنی سے پدغه اړه باندې ک څو مختلف دغلت احتجاجونه کیږي، خو ستر ناست یا غونډه چې کوم شوې ده په یا احتجاجي پرلت چې کوم ده په شمالي وزیرستان کې روان وو، د دې پاړه باندې که هم د ډیو کتون کو اردن کو سره معلومات شریک کړي چې دغه هدفي وجنو نامنې خلاف چې کوم احتجاج ده دا په کم پای کې ده.
شمالي وزیرستان کې دغه احتجاجي پرلت وروسته له هغه پیل شوې چې دلته د ضرب اعظم عملیات وروسته هدفي وژنه چټک شوې دي او خلک وایي په دې کې عام خلک وژل کیږي او دلته په علاقې کاروبار باندې هم بدې اغیزې کړې دي. دغه احتجاجي پرلت نن په شپږمه ورځ هم روان دي او دوی سره په علاقې کې چې کوم انتظامی چارواکي دي یا پوځي چارواکي دي هغې لخوا څو د خبرو څو پړاوونه هم شوي دي خدا ناکامه شوي دي. شمالي وزیرستان خلک د غوښتنه کوي چې دې په بشپړ ډول په علاقې کې د امن پر ځای کولو ډاډ ورکړل شي او دا غوښتنه کوي چې د سره کله حکومتي چارواکي خبرې کوي نو په هغه خبرو کې د چکم د پاکستان د پارلمان منتخب استازي دي یا ورسره د قبایلي مشران دي یا چکم د پاکستان عدلیه ده د هغې ځموار کسان موجود وي او د هغې په مخ کې د سره دغه ډاډ چې دي حکومتي چارواکي ورکي دی وای دا غوښتنه دې ځکه کوي چې په علاقې کې پر لپسې دغه امنۍ پیښې کیږي او ځوانان یې زړه پکې وژل کیږي او د دې سره په حکومتي کچا پر کله باندې باندې هم د امن پر ځای کول غوښنه شوې دي خو تر اوسه پورې دلته امن نه پر ځای کړی شوی. دغه چې کوم احتجاج کوونکي دغه شکایت هم لري چې دې سره د ضرب اعظم عملیاتو پر مهال غوښنه شوې و چې دلته هر قسم مسوال چې دی هغه ختم کړی شوی دي، خو دې وای ضرب اعظم عملیاتو پر مهال عام خلکو ته زیات ځان اوښتای او په علاقې کې د امنۍ پیښې اوس هم لاغت دوام لري. خو بل طرف ته حکومتي چارواکي دغه د رسک پلوي چې دلته علاقې کې ناامني سي ورشوي ده خو حکومت ژمن دي چې د دې ځینه دغه ناامني ختمه کړي او وای په دې کې ورسره چې کوم مقامي خلک دي هغه پوره مرسته وکړي.
صحیح ډیر زیاته مننه کوم عدنان بیٹنی سب دوه خره کول معلومات شریک کول یو جهان مننه.
د ډیو سره اوسئ.
او بیا هم په پاکستان کې د ناامنیو سره تړلې پیښو یو بل ریپورت. په بلوچستان صوبې کې د خوزار ضلع په ښار کې بمی چاودنه شوې چې له امله یو تن وژل شوی او 15 تن نور زخمیان شوي دي. د دې چاودنې ذمہواري لا تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته د ډیوا خبریال حمید سمسور په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
چارواکی وی دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل په لور د 300 کیلومتر په واټن باندې په خوزدار کې رامنځته شوله. د خوزدار مرستيال کمشنر الیاس کیبزی ویل چې وسلوالو د ښار پر ازادۍ چوک باندې د پاکستان د بیرغ پر پلورونکو باندې لاسیز بمور وغورځوي چې زوروره چاودنه وسوله او په نتیجه کې یو کس وژل شو، 15 تنه بیا ټپیان شوي دي. جوبل سوي کسانې په سملاسي ډول باندې د خوزدار سرکاري روغتون ته یوړل. د خوزدار د روختون ډاکټران ویل چې د دوو کسانو وزه مرګونه ده. عیني شهیدان ویل چې بریدکونکي له پیښې وروسته پر موټرسایکل باندې وتښتیدل. بیا امنیتي سرتیر رال شاو خاصمه په خپل ولکه کې اخستې ده. پلټنې پیل کړې دي خو تر دامګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دی نیولې او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخستې دی. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو هم د دغې چاودنې په کلکه باندې غندنه وکړله او پولیسو ته امر وکړی چې په دغه برید کې ککان خلک دی ونیسي او د قانون ومنګولو ته دی وسپاري. د بلوچستان وزیر اعلی ویل هغه شرخوشي چې د بیګنا خلکو په ژوند لوبي کوي دوی د بخښل وړ نه دي. وزیر اعلی د دغې پیښې راپور هم طلب کړی. ځایي چارواکي شک کوي چې بلوچ وسلواله ډلې به په دغه پیښه کې لاس لري. د روان میاشتې د اګست پر څلورمه باندې هم د کوټ ښار پر جوین سړک باندې پر دوکاني بابا چوک باندې د پاکستان پر بیرغ پلورونکو باندې لاسي بم ور وغورځول شو چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی و، څوار لس بیا ټپیان و. د پیښې مسؤلیت بلوچ وسلوالو په سر اخستی و. په پاکستان کې د 14 اګست لپاره په بیلابیلو ښارو کې بیرغونه او نور توکي پلورل کېږي. بلوڅ وسلوالو دړکه کړې ده او وادي خلکو ته ویلي دي چې د خپلواکۍ د ورځې په مراسمو کې د برخه نه اخلي او دوی دغه ډول غونډې هدف کوي. حکومت بیا ویي چې دوی و خلکو ته د تحفظ لپاره په ټوله صوبه کې د 14 اګست لپاره د لوړې کچې امنیتي ګامونه اخیستي دي چې د کوټ ښار په شمول د صوبې په لورو پروتو سیمو کې ګڼ شمېر ملیشه قواوې، پولیس، ایټیپ او لویز ګزمې کوي. خو بیا هم د نامنې پیښې را څرګندېږي. حکومت ویي چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضعیت ښه شوی ده. د دوی په خبره چې د وسلوالو له لوري د نامنې پیښې اوس کمې شوې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
بیا هم خیر اغلی د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان په ائتلافي حکومت تور لګولې دی چې غنی د پی ټی آی او پاو سرمنځ د اختلاف پیدا کولو سازشونه کوي. عمران خان نن په خپل وینا کې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو بیا پیدا کېدو ته هم اشاره وکړه او همدارازي د سیمې د امن په حواله ځینې داوی وکړي او تفصیل به یې زموږ خبريال پیر ویل اشاره کړی. شمدا اوس د سکایپ د لارې د اسلام آباد نه موږ سره په پروګرام کې دی. پیر صاحب سړی مشه په خیر راغلی. پیر صاحب اول ک دارات وایسي چې عمران خان په خپل نننۍ وینا کې د تحریک طالبان پاکستان په یا ټی ټی پی په حواله په ځانګړي توګه څه ویل؟
دا تیر روز د پاکستان حکومت او د عمران خان یو ډیر نږدې ملګری شهباز ګیل نیولې ده د بغاوت په تور باندې او هغه باندې الزام دار چې هغه د پاکستان په فوج کې تقسیم پیدا کولو. نو د دې وروسته بیا عمران خان نن د ویډیو لینک د لارې خپل کارکونانو ته وینا کړې ده. نو څنګه چې تاسو ذکر وکړو هغه دا خبره کړې ده چې دیو منظمه سازش لاندې په حکومت الزام لګولې مرکزی حکومت باندې چې هغه د پی ټی آی او د فورس پمنس کې غلط فهمی پیدا کی او واڑی حکومت چې پی ٹی او یو بل کی او جنگی یو خو دا تور لگول دی بل الزام هغه دا لگول دی فوج ته اشاره کی چې د ګوند یعنی د تحریک انصاف د ګوند د ختمولو اس کیږي سازشونه کیږي چې تحریک انصاف ګوند یا تقسیم شي یا عمران خان نائلا وګرځول شي هغه اشاره بیا د مشرقي پاکستان طرف تم کړی دا چې یعنی هغه وخت کې د فوز او د هغه وخت د یو لوی پارټي ترمنځ اختلافات او د عوامي لیگ او د دې د عمل ملک چې هغه بیل شو چې دا کومه خبره چې هغه کوم دی کړه دا هغه د احمد الزواری د وجنې لپاره چې کوم د امریکا ډرون حمله شو په افغانستان کې هغه پترس کې عمران خان دا ویلي دي چې دې په خپل خبر نه دی او مغربي میډیا دا سي خبرونه ورکوي چې ګډي د پاکستان فضائي حدونه کارول شوې دي د دې حمله لپاره نو عمران خان وویل چې د پاکستان ریاست یو ځل بیا صدا سي لوزنامي کړي چې خپل اړې ورکړي هوایي اړې ورکړي دا به عمران خان په خبره د پاکستان لپاره ډیر زیانی وی ولې چې دروازه نه پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې چې د عمران خان په کول دا یو پردی جنگ وو پاکستان ته ډیر زیان رسیدلی دی او اوس موجوده وخت کې څوک داسې کوشش کوي چې بار ملکی قوتونو لا اډې ورکړي نو بیا به پاکستان ډیر زیان رسی د خیبر پختونخوا سره چې کوم حالات هلته جوړ شوي دي خاص کار په سوات کې نو هلته چې واکمن تحریک انصاف ګوند د هغې مشر عمران خان دا نن په خپله ومنله چې د هغې ځای نه د ده د پارټۍ صوبایي وزیرانو او صوبایي اسمبلۍ غړو دلته یعنی عمران خان ته دا د سور وزنه ویلي وایي چې د دوی نه بتۍ غوښتلې کېږي کلن کې نه غوښتلې کېږي او عمران خان په یو داسې وخت دا خبره کړې ده یو خو په سوات کې د طالبانو فعالیتونه چې دي نو پاغه باندې عام خبرې کیږي او بل دا چې یو عمران خان د پارټۍ د صوبایي اسمبلۍ غړي چې دی بلک لیکت هغه باندې قاتلانه حمله شوې ده چې پکې دا هغه د کور سرور غړي بشوي دي او هغه دا وخت ډېر سخت جو بلګو ویل کیږي داسې چې دا حمله هم ترهګرو یا د قانون ټي ټي پی لخوا شوې ده نو دا په خلی عمران خان کړی د خور سره بیا دا هم خبره کړې ده عمران خان چې هغه د پویږي چې په یو داسې صوبه کې ولې ټي ټي پی فعال ده چرته چې د دوی حکومت ته او عمران خان دا تور هم لګول دي چې د ټي ټي پی فعال کېدل چې کوم دي هغه هم د تحریک انصاف په ضد ته یو سازش ښکاري. جی
تاسو د عمران خان هغه خبرې یاد کړې چې هم یې د پوز پاړه باندې کړې دي او هم یې د پاکستان د فضايي حدود په اړه شته ګنګوسي خبرې دي دغه پاړه باندې د عمران خان د خبرو په وړاندې د پوځي چارواکو لخوا کوم خبرګون مخې ته راغلی دی کنه او کنه دی راغلی د دین مخ کې د پوځ د ریز همیشه په داسې مسایلو باندې څو
نو خوز چې کوم د پاکستان سیاسي شخړې دي په دې کې د سټیک اسملا سوخنه کردار سو وار رد کړي دي او د فوز ویان د اپیلوم کړي دي سیاسي جماعتونو ته چې تاسو خپل منځ شروع کې فوز یا د فوز قیادت چې دي دا براکاږي تر څو چې دي اوسنۍ د ډرون حملې نه پس تعلق ته باغی کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان دم او د فوز د عام اړیکو څانګو ویان جنرال بابر افتخار دوی دواړو چې کوم دین د پاکستان د خاورې د کارېدو امکان رد کړی دی خو تحریک انصاف د عمران خان ګوند هغې بار بار دا سوال روچدي چې موږ ته په دې سپیناوي پکار دی چې آیا د پاکستان فضايي حدونه خو نه دي کارولې شوې نو خاص د دغه سوال له څه جواب حکومت یا خوز نه دی ورکړی البته حکومت بیا په عمران خان باندې دا الزام لګی پرون هم د کورنیو مرکزي وزیر را ثناء الله ویلو چې درانه سره الله پکول چې افغان طالبانو حکومت هم دی کې د پاکستان پر غوته نه نيسي خو عمران خان بیا پاکستان باندې الزامونه لګي دوی دا وایي چې ګنیدا د عمران خان د پاکستان په ضد یو پروپاګاندا ده او عمران خان د خپل سیاسي ګټو لپاره د پاکستان ادارې چې کوم دي هغه بدنامول غواړي او دا د عمران خان د دغه مهم یا دغه منسوبې برخه ده چې کوم الزامونه یا کوم سوالونه د دغه ډرون حملې په سر عمران خان او دغه پارٹی روچتي. جی
ډیر زیات مننه پیر ویلا شاه صاحب چې موږ سره مو هغه روسی جزئیات شریک کړل تاسو دی آباد اوسئ کاش په یورپین یونین یا یورپی اتحاد مشاهده کړی چې په پاکستان کې سیاست کول ډیر زیات د سیاسي فرقواریت ښکار پاتې شوی دی. د یورپی اتحاد اندازې تر مخه د 2008 کال راهیسې د دریو ټاکنو او د حکومتونو ترمنځ دوه پر امن بدلونونو سربیره د حکومت او پارلمان ترمنځ همکاري او جوړجاړي ډیره لګده. د دې مشاهده تر مخه د پاکستان په سیاست او انتظامیه کې د پوز رول ته د استحکام د ضمانت په سترګه کتل کیږي. نور حال د اسلام آباد نه د راوی پیر په ریپورت کې اوریدئ شي.
د ډان ورسپانې د یو ریپورت تر مخه د پاکستان او یورپی یونین لخوا په ورستیو کې لاسلیک شوی ملټي انول انډیکیټیو پروګرام MIP کال 2021 کې مشاهده شوې چې په پاکستان کې د کال 2018 راهیسې د دریو ټاکنو او د ملکی حکومتونو ترمنځ دوه پر امن بدلونونو سربیره د حکومت او پارلیمان ترمنځ همکاري او جوړجاړي ډیره لږده. د دغه پروګرام تر مخه پاکستان کې سیاست او انتظام کی د فوج رول ته استحکام د ضمانت په سترګه قتل کیږي، خو د حکومتي ادارو صلاحیتونه کمولو په اړه هم پرې نیوکه کیږي. د سیاسي چارو پوهان د پاکستان سیاست مدارانو خپلې کمزوري او د شخصي ګټو ترلاسه کولو تمې د فوج په سیاست کې د مداخلت لې سبب ګرځوي. د سیاسي چارو پو پروفیسر عبدالرؤف وی او ای ډی وسره خبرو کې وایم
پاکستان دا غنی د سکیورټي خطر ده او دا غي په نتیجه کې د پاکستان وسایل او د پاکستان حکومت او د پاکستان واکداران فوج ادارې ته زیاته توجه ورکړه او زیاته ترقی ورکړه او دا غي په نتیجه کې هغه ادارا د نورو ادارو په نسبت باندې زیاته طاقتور شو. دا غي په نتیجه کې بیا چې کله یو ادارا زیاته مضبوط شي نو خامخا دا غي د خپل وجود سره او د خپل کارکړدګي سره د مفادات هم شامل شي.
دغه څېړنه کې ویل سوی د قانون نافذ کولو ادارو عدلیه کارکردگی د فرسو د ریګولټری فریم ورک څخه متاثره چې له سبب صلاحیت مضبوطولو او د ادارو ترمنځ هم آهنګي او مرسته زیاتولو ته اړتیا لري او دغه حالات کورنۍ سلامتیا او پر ادارو د عام وګړو د اعتماد سره سره د سرمایه کاری دپاره ماحول هم متاثره کړی دی. ستر جرنالیسټ محمود جان بابر وی او ای ډی وسره خبرو کې وایي پاکستان کې څوک هم چې په واک کې راغلي دي هغه پر ډیرو معاملو پارلیمان په اعتماد کې اخستو پر ځای شخصي پریکړو ته لومړیتوب ورکړی دی.
په پاکستان کې د جمهوریت ود نه مملو غټه وجه هم دا ده چې د دې طاقت اصل په پارلیمان کې نه دی، هلن کې په دنیا کې ټولو جمهوریتونو کې طاقت ته پارلیمان نه اغسته کیږي او زید اولس مسلې حل کولې کیږي. دلته خلک وایي چې بس زماده ادارې ما سره وی کنه بیا په پارلیمان کې رسر ارسم کیږي نو خلک مرانا خو دې خو نشته ځکه دا به مرته دې سنبال کی. نو دا د واکمنو په سوچ باندې دا
د ملټي انول انډیکیټیو دا غوړستي پروګرام د پاکستان د ستراتیژیکي پرمختیا ته لومړی توپ او د اروپאי کمیشن عمومي جیوپولیټیکل ایجنډا تعقیبوي چې مقصد یې پایدار جامع پرمختګ، روزګار، حکومتي د بشري او سولي او امنیت پرمختګ سره سره ډیجیټلایزیشن ته وده ورکول دي. د پروګرام مقصد اقتصادي، ټولنیز او ماحولیاتي پایداری، توانایي د قانون واکمني او ښه حکومتي او بشري حقوقو کې مرسته زیاتول دي. ریپورت کې ویل شوی چې د دغه پروګرام موده د کال 2021 څخه تر 2022 پورې وکاله ده او په دوو مرحلو کې به نافذ کړي شي. د دغه پروګرام په کال 2024 کې د پرمختګ د منځنۍ مودې په کتنه وکړي شي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلی رش ساته
به هم په خیر راغلی. د امریکای په خوانی صدر او ډانلډ ټرمپ دا وکړی چې په سیاسي توګه ځورول کیږي. هغه دا داوا ورسله هغه وکړه چې پرون وی ویل چې اف بی آی په فلوریدا کې د داسوګن په ځای چاپا وهلې ده. دا سرکاري د پلټونې ادارې هڅه کوي وګوري چې چیرته په خوانی صدر سرکاري داساویزات نشال ارکیف ته د ورکولو په ځای ځان سره ساتلی نیوسی. د وایټ هاوس لپاره د وی ای بیرو چې پیټسي رپورټر ته از موږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په فلوریدا ریاست کې د ټرمپ پر رهائش مار لاګو د اف بی آی د چاپی وروسته په خاني صدر ډانلډ ټرمپ کوشش کوي چې ځان د ډیموکراتس ګوند دخوا د سیاسي زورونې ښکار وخی. صدر ټرمپ د نهه یاسي شنبه په ورځ د رقم راجمع کولو په یو ایمیل کې ویلي دي چې د دخوا د ملاتړ شوي کاندیدانو د غټو کامیابو او په ټولو ولسي رایو کې د برتري په وجه دوی کوشش کوي چې ریپبلیکن ګوند او د یو وارې بیا من کړي. د وایټ هاوس پریس سیکرټری کرین جان پیئر ویلي دي چې د وفاقي جج دخوا د لټنې ورنټ جاری کولو په حق له وایټ هاوس سره مشوره نه ده شوې او صدر جو بایدن ته هم د مطبوعاتو نه د دې پته لګیدلې ده.
We did not have advance notice.
موږ ته په دې حق له وړاندې نه نو ویل شوې. صدر بایدن د صدر د منتخب کېدلو وړاندې او بیا د صدارت په وخت هم دا خبره ښکاره کړې ده چې د انصاف محکمه په خپلو پلټونو کې آزاد ده. هغه د قانون په حکمرانۍ یقین ساتي.
د اف بی آی د خوا په ډونپیزل د سلټن کول د پخوانی صدر په اړه د پلټنو لړکی یو وقټه خبره ده. جارج واشنگټن یونیورسيټي کې د سیاسي چارو د سنگ مشر ټوډ بیلټ وای خبره د قانون ده.
It's easy to try to think of this as being
دا یو اسانه خبره ده چې ورته د یو سیاسي لوبي په سترګو کتل شي چې د بایدن انتظامیه د ممکنه غوړه صدارتي امیدوار او د ډانلډ ټرمپ کمپاین د ګډوډولو هڅه کوي. خو دلته خبره د قانون ده. د صدارتي ریکارډ د کال 1978 د قانون تر مخه صدر ته ټول هغه شایان قامي آرکایف ته واپس کول وی کوم چې د صدارت په موده کې د په استعمال کې وی. د پخوانی صدر ټرمپ په دې عمل نه دی کړی.
د دې کال په شروع کې نېشنل آرکایف کانګرس ته ویلی وو چې دوی د مارالاګو نه د وایټ هاوس پنسلس پکسې ترلاسه کړی دي. په دې کې ځنې هغه شایان هم شامل دي چې تر اوسه ولستا نه دي ښکار شوی. ترامپ مسلسل په ولسي توګه ویناوې کوي چې دی به په کال 2023 کې صدارتي کاندید وي او غټه کامیابي به ترلاسه کوي. په آسټن کې د یونیورسيټي آف ټیکساس شنن بو اوبراین وای پلند موده کې دا پلټنې هغه ته سیاسي فائدہ رسول شي.
دا په فندونو راځم کولو کې مرستي کولای شي. د دسرہ د خلکو همدردی سیوا کېدل شي. خو په وګدو کې د د پاره ستونزې را مخې ته کولای شي. دا معاملہ به جاری وي کچره د غیر مناسبه خوې خپل کړو نو دا سي مواج ته چې د خلاف مقدمه شروع کړل شي. دا سي شیان نه دي چې هیر یا پټ کړل شي.
ترامپ د کال 2020 د جنوري په میاشت کې په کیپټل یرغل کې د لاس لرلو په اړه پلټنې او د کال 2020 په صدارتي انتخاباتو کې د غیر قانوني حل وسلو د تورونو غونډې نور قانوني ستونزې هم لري. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
او بیا هم د امریکانه یو رپورت. امریکا په ناتو ائتلاف کې د فنلند او سویډن د ورګډولو منځوري ورکړي چې سیډونکې د روس د صدر ولادیمیر پوتین د پاره یو دروند گزار بولی. دا په تیرو دوه لسیزو کې په ناتو ائتلاف کې یو مهم پوځي اضافه ګڼل کیږي. نور تفصیل د پینټاګان د وی ای خبريالې کارلا باب په رپورت کې بختور شاته سوړاندي.
د امریکای صدر جو بایدن د نهه په ورځ د فنلند او سویډن په ناتو ائتلاف کې د شاملې دو رسمي تایید وکړو چې په یوکرين د روس د پوځي برید مخامخ برګوندې.
په داسې وخت کې د پوتن په واکمنۍ کې روس د یورپ امنیت او ثبات برباد کړي او د دغې سیمې د یو منظم قانوني تړون بنیادونه یې چیلنج کړي. د ناتو ائتلاف سره د امریکای ملاتړ او د دغې اتحاد طاقت د پخوا په څیر نور زیات شوی.
د فنلند او سویډن پوز کم دی خو د نوي دور جدید صلاحیتونه لري او د فنلند د ګډون سره د ناتو ائتلاف پوله د روس سره 1500 کیلومتره نه زیاته ولګیدله. د ډیفنس اف ډیموکراسي څېړونکي برادلی بومن وای د دې پولې با د صدر پوتین په جنگي تګلارې ډیر لوی اثر پریوزي.
که تاسو د صدر پوتین په ځای د روس د پوز منصوبه ساز یې او په بحیره اسود یا بل سیمه کې د ناتو ائتلاف په ضد د تشدد اراده لري، نو ضرور به دا خیال کوي چې فنلند نه به را سره سکی.
د امریکې د دفاع وزیر لایټ آسټن د بلقان سیمې په لاتویا کې د امریکایي پوځونو سره لیدل کتل وکړل چې ورځ وړاندې امریکا د یوکرین لپاره د یو ارب ډالرو پوځي مرستو اعلان کړی وو چې تر اوسه د کیف سره د امریکا تر ټولو لوی پوځي کومک دی. روس د یوکرین په واسطه لوی ځاني زیان اړولی، خو پینټاګان وایي یوکرین د غربي نړۍ لخوا په ورکړل شوي وسلو د کامیابۍ سره جنګیږي او د دریو نه تر څلورو زرو پورې روسي ټینکونه یې تباه کړي دي او ډېر پوځیان یې ول هم وجلی دي. کولن کال د دفاعي پالیسۍ مرستیال سیکرټری دی.
په دغه جنگ کې ډېر څه واضح نه دي، خو زما په خیال د شپږو میاشتو نه په کم وخت کې د اویاو نه تر اتیاو زرو پورې روسي ځواکونو ته مګ ژوبلې اوریدلې دي.
روانونه هم په بوچا کې خلکو د روس ته قبضې ورستو یو شمیر ناپیژندلي مړي ښخ کړل. اخوا د کرایمیا نه د نهه په سحر د شوي بمی چاودنو د لاسه لوګي اوچتیږي. د کرایمیا گورنر وای په دغه چاودنه کې یو تن وجل شوی دی. د یوکرین د پوځ یو چارواکي ویلي دغه چاودنې یوکرین کړی دي، خو روس وای دغه چاودنې د دوی د وسلې په ګودام کې د اور د لګیدو له امله شوی دي. بختور شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
هم خرغلی د اگست په 15مه افغانستان باندې د طالبانو د بیا قبضه کولو یو کال پوره کیږي. نگینه خلیلی د افغانستان د اټرنی جنرال یا لوی څارنوالۍ په اداره کې یو سرکاري وکیل و چې د جمهوریت د نړیدو په محال کابل کې و. طالبانو چې کله حکومت ونیو نو نگینه خلیلی ته دړکی او غواخونه وشول تر دې چې هغه د ملک ووتله. په دې رپورت کې چې کلسوم کاکړی تاسو وړاندې کوي د نگینه خلیلی کیسه اوریدل شي.
ما نگینه خلیلی هستم.
زه نگینه خلیلی یم. په افغانستان کې د لوی څارنوالۍ په دفتر کې د ښځو په ضد د تشدد ختمولو مشره وم. چې کله د اگست پر 15مه طالبان راغلل زه په خپل دفتر کې وم.
ساعت 11 نیم بود.
د سهار 11 نیمه بجې وې. ما ولیدل چې زما ټول همکاران منډې وهي. زما یو همکار زما دفتر ته راغلی. ما ته یې د دفتر څخه د وتو وویل، ځکه چې وایي طالبان رانږدې سوي دي او امکان دی چې قبضه وکړي. زه نه پوهېدم چې څه وکړم او چیرته ولاړه سم. ما پریکړه وکړه چې کور ته ولاړه سم، خو په سړکونو د ټرافیک وضعیت ډېر خراب و چې موټر مو نسو کارولی. نو زه له موټره ووتم. ما نه آرامه پیزا راغوستې وو. ما ولیدل چې هر څوک منډې وهي. یو چا راته وویل چې چادري واغونده چې څوک د نوې پیژني. که زه هم په افغانستان کې هغه وخت چې کمی جامع ما د کار لپاره اغوستي وي او سر می پټ کړی و ادي خبره و، خو ځینې سړی یو هغه وخت ما ته وویل چې ډیر شدی چې هواد سکوت وکړ، ځکه چې دا هر څه ستاسو د شوزو له وجې دی. ما ته یقین دی هغه شپه به په افغانستان کې هیڅوک هم نه وي ویده سوي. چا هم د موسیقي اورېدو همت نه درلود. هر هغه سند چې په انګریزي ژبه یا د کار څخه م درلود ما هڅه وکړه چې منځه یې یو سمه، ځکه چې موږ اورېدلی وو طالبان به د کورونو تلاشي کوي. زما په یاد دی هغه ورځ ماښام ما ته هغه کس ټلیفون وکړی چې ما ورباندې مقدمه چلولې وه. هغه وویل چې اوس آزاد سوی دی او هغه به ما وموندي. ما ته یې ګواښ وکړو چې هغه به ما وژني. په کوم ورځ چې د هوایي ډګر لپاره په بسونو کې و ځینې طالبانو موږ ته وویل چې د بدقسمتۍ سره دوی موږ وختي نه وموندلو، یعنی که ورته په لاس ورغلي وو نو وژلي به وو. خپل هیواد پرېږدل مشکل پریکړه وه. زه د هیواد په پرېږدو او د پاتې کېدو په فیصلې په مابین کې وم، مګر چې وضعیت او ګواښونه مې ولیدل زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم. د شپې سلور بجې وې چې وای ډګر ته ننوتو. دا الوتنې په انتظار کې وو. ډیره ګرمي وه. ماشومانو ژړل. ما هلته ډیری حامله میرمنې ولیدې.
سخت است که
ډیر مشکل وی چې د څه کولو توان څوک ونه لري او مجبور سي چې خپل هیواد او خپل خلک پریږدي. د تیښته علاوه بل لار ونه لري. کم چې د ځینې خلکو د شو راتلونکي او د ژوند لامل کېدای سي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو کال په پوره کېدو د خو تر اوسه پورې هیڅ کوم ملک د هغوی حکومت نه دی په رسمیت پیژندلی. او له بلې خوا په دې وروستیو کې چې په کابل ښار کې د القاعده مشر ایمان الزواهیدی د امریکا په ډرون حمله کې ووژل شو، دې کار د طالبانو دپاره د دوی د حکومت د تسلیمېدو چاره نوره هم سخته کړې ده. په همدې اړه باندې د الجزیره په انګریزي ویب سایت باندې یو مضمون خپور شوی دی چې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
د خبرونو د عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه واشنگتن کې د دانشورانو د وډرو ویلسن سنټر د ډیپټی ډایریکټر د مایکل کوګلمن یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د ایمن الزواهری قتل د طالبانو منس کې لوی اړې غړې راپورته کړي دي او امکان شته چې طالبان د دې په جواب کې سلاس خپي او خدای. مایکل کوګلمن د خپل مضمون شروع صدا شان کړی دا چې ډرون حمله کې د ایمن الزواهری قتل د طالبانو دننه لوی انتشار خور کړي دي. طالبان د امریکای ډرون حمله او پدې کې د ایمن الزواهری قتل د خپل لوی بیزتی غنی. دی واقعي سره د طالبانو دا خبره هم غلطه ثابت شوې ده چې دوی ګنی ترهګرو لپاره افغانستان کې د ځای ورکول نه انکار کړی دی. په دې واقع د طالبانو دوه اهم مقصدونو غزار خوړلې دي. یو خدا چې د سونو سختري د وسلبند جنگیالو او د مذهبي عالمانو د دې ډلې قانوني حیثیت په ځای ساتل اوس مشکله شوې ده. او دویم دا چې طالبانو له بین الاقوامي برادرۍ نه مالی امداد بوتکول اوس ګران شوې دي. مضمون لیکي چې طالبان به د ایمن الزواهری د قتل په جواب کې خپل سخت دریځ اختیاري او دا خبره به تکراروي چې دوی ترهګر نه ساتي. بل دا چې دوی به اوس د جنکو د تعلیم په معاملہ کې د نړیوالو مطالبو په جواب کې خپل موقف نور هم زیات سختي. طالبان د انساني خواخوږی په امداد او د افغانستان د ملکیتي رقم طالبانو ته تا د اواله کولو په معاملہ هم کې دی چې امریکای سره په خبرو اترو کې اړي راواخلي. مایکل کوګلمن خپل مضمون کې نور لیکي چې طالبانو د امریکانو فوجونو د وستو د یو کال پوره کېدو خوشالین مانځله او خپل کې دا په خلو زونه کول چې امریکایان به بیا د افغانستان په خوره قدم اخودو ته نه پرېږدي. خو د امریکای دا تازه ډرون حمله د افغان طالبانو د قیادت او د جنگي کمانډرانو او د لاندې سطحې د جنگیالو د پاره د سترګو ټیټېدو باعث ګرځېدلې ده. د ایمن الزواهری د قتل د واقعي ورستو افغان طالبانو ته تا د دولت اسلامیه د خراسان د سانګي له طرفه هم نوې خطرې راپورته کیدی شي. مضمون زیاته چې د دولت اسلامیه د خراسان سانګي نه علاوه افغان طالبان د پاکستانی طالبانو او د لشکری طیبه مخالفت سره هم مخ کیدی شي، ځکه چې دا ټول ګوندونه القاعده سره تړلی دي. په سفارتي سطح د طالبانو دا نقصان شوی دی چې امریکا به داسې زر اوس طالبانو سره تعلق جوړولو کې ډیره دلچسپي وانخلي. د دې ټولو مسلو نه لویه مسله د افغان طالبانو خپل منځ کې د ناچاقۍ د راپورته کېدو خطره ده. د افغان طالبانو جنگیالو او په دوها کې د ډیری مدینه د پرتو افغان طالبانو د سیاسي او سفارتي نمائندګانو او د حقانی ګوند او د قندهار د مشرتابو ترمنځ هم د زړونو خيري شته دي. مضمون لیکي چې حقانیان القاعده سره ډیر جوخت تړلې شوی دي، بلکې القاعده او حقانی ګوند د یو بل د پاره لازم او ملزم ګڼل کیږي. مایکل کوګلمن لیکي چې د طالبانو ډیر مشران ایمن الزواهری له په کابل کې په پناه ورکې دو خوشاله نو. خو مضمون لیکي چې د طالبانو ستر قیادت په تیرو وختونو کې هم طالبانو کې راپورته انتشار په کامیابی سره چقولې دي او دا دل هم کې دیشي چې مخالفت او چقولې شي. خو په خوا وخت کې د طالبانو ستر قیادت له د طالبانو منځ کې د راپورته مخالفو کسانو چقول اسانو. ځکه چې دغه وخت کې په دوی د یو ملک د حکمرانۍ ذمہواری نه وي. هر کله چې نن سبا د ممکنه مخالفینو خلاف په سختو اقداماتو کولو د افغان طالبانو په هیواد قائمه ټوله عملداری تالا ترغ کېدی شي. خو مضمون نگار لیکي فلحال خدا سي ښکاري چې طالبان سه بیواک لاس خپې خوځول نه غواړي او د ځان مضبوطولو دپاره به ممکنه ده چې خاموشي اختیار کړي. عمدغه وجه ده چې دوی تر اوسه پورې د ایمن الزواهری د قتل تصدیق نه دی کړی، بلکې د پلټنو کولو خبره یې کړې ده. مایکل کوګلمین د الجزیره په ویبپاڼه خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې طالبان به اخر یو داسې حالت سره مخ کیږي چرته چې به دوی د ایمن الزواهری قتل دل خپله یقیني بېزتی ګڼي. د لاندې درجی افغان جنګیالي به یقینا چې د دې واقعینه ورځ تر ورځه زړه ماتې کیږي او د نړیوالې برادرۍ له طرفه به هم په ملامتي زیاتیږي. افغان طالبان خپل دیرش کلن عمر کې یقینا چې په یو مرحله هم دا قسمه حالات سره مخ نه وو.
په بلوچستان کې په دې وروستیو کې چې د پشکال طوفاني بارانونه شوې دي نو فصلونو ته یې هم ډېر نقصان اړولې دي، چې د وجې په بلوچستان کې د سبزیانو او د فصلونو په بیو کې هم اضافه راغلې ده. په دې اړه زموږ خبریال نعمت الله سرحدي یو رپورټ را لېږلی چې تاسو یې وړاندې کوو.
دغه د چمن سره د شار پروت منډي د سدلته د تشن کلا عبدالله ګلستان او توبا سګزي څخه تازه میوه او سبزياني د خرصلاو د پاره راوړل کیږي. سپروانو شپو په سیزن کې بدلته مخ کې ډیره زیاته غنه غونه و او د تازه میوه او د سبزيانو نیلامي به شروع و، خو اوس دلته ډیره زیاته خاموشه ده. د چمن دغه پروت منډي یو تاجر سي جان په دې حق لوي چې د سیمه سبزياني او تازه میوه سیلابونو ځانمن کړي دي، لړسته سرازي هغه ډیره په ګرانه بای خرچيږي.
منډی کې شي هم نه ډیر کمی هغه چې دا توبې د دې لا کې دا نه ځانش هغه موږ دوه شلو دي ژوند مطلب کوچ نه دی روان دي ځاته و دې چې په خو هم مطلب چې لا ګوډي سخته و نه پیښو ځاته کې تی می تی ختم کې توبې دا هم ډیر ختم کې.
حکومت بلوچستان په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې په ټول ایالت کې پر 200,000 اکر ولاړ فصلونه سیلابي اوبه وړي دي، خو د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي بیان کاظم خان اسکزي دغه ځانونه ډیر کم بولي. دی وایس پلس بیلا خوزدار کلاسیپلا مستون کلا عبدالله هرنای او دوکی کی ترلس لک اکر زیات مزک باندې ولاړ فصلونه د بین تللی دي. دا وخت په چمن یو بل سبزی مارکیټ کې یو عادي قسمه چولا راغلي دي چې د کور د پاره سبزیان رانیسي.
نن راغلم چې دا سبزی رانیسم، نو سبزی ډیره ګرانه ده. کډو مخ په شلو په ډیر شپ کېلو وس په شپتو په اویار په کېلو دي. بانجان په شلو په ډیر شپ کېلو نو په شپتو په 50. او ټماټر په شلو په ډیر شپ کېلو وس په اویار په کېلو دي. بای چې غوا خواسه غوړی ګرانه دلته وړه ګرانه، نو زموږ سرکار څه دا خوښ دي شرزانی جوړي.
چمن سره د شار په شان د نور سیمو په سبزی مارکیټونو کې هم صورتحال څه مختلفه نه دی. هلته هم د ورځ تر بلې د تازه میوو او د سبزیانو قیمتونه مخ پر زیاتېدو روان دي. سبزی خرڅونکي یو کس عبد خالق وایي چې قیمتونه زیات سي بیا خرڅلاو کم سي.
نو سبزی ګرانه دي ورور، روزه کال مارو په شل پیو سش کال په 50 په شپېتو په اویار پی بیا تیلم د تیلم مسله په روزه کال د پیټي کرای 50 پی او وسه غر پی سل پی. نو ګرانه دا واخو دا د پښین رمیان دي په شل پی کلو وس په شپېتو په اویار پی. نو سبزی په دا واجه ګرانه ګر سلابو د غو وړه د دی الله کېدا.
د بلوچستان زمینداران وای چې سش کال پستلو ته کم زیان رسیدلې دي. د هغه پیداواری اثرات په پراروان کلونو کې ډیر زیات وی. دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې زمینداران د پاره د پوری مرستي ورکولو اعلان وکړي چې سیلاب ځپلې زمینداران وتوانیږي خپل کښت کروندا برته بحال کړي. نعمت الله سرحدي، وی یو ای ډیوا، چمن.
زاسمه اوریدم کوم څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو په خدای سپارم. خشب
ملګرو ملتونو.